سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې ده صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست په وړاندې ازادي په سپو کې پروګرام لرو خو پیل په خبرو مو کوو نن د ساور غویاتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د واکمنۍ دوه دیرشمه کلیزه ده طالبانو حکومت په دې مناسبت نن یوه غونډه نیولې وه پخوانیو مجاهدینو بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه هیره نه کړي په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره په متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي دا خبره نن د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د په کابل کې یوې غونډې ته وکړه په دغې غونډه کې ښاغلی حنفي له بهر میشتو افغانانو هم وغوښتل چې افغانستان ته راستانه شي او د دغه هیواد په جوړولو کې برخه واخلي د روسیې د پوځي تخنیکي همکاري فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکوپټرو ورکړل د نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې دغې ادارې پرون په یو بیان کې د متحده ایالاتونو د دقیق پریکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړی هغې خپل سرې پریکړه بللی او ویلي دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو کمپنۍ په 2018 کال کې د امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګان سره لاسلیک کړی اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسیې ساخت د دغو هلیکوپټرو په ګډون د روسیې یا د پخوانۍ شوروي د وخت تولید شوی د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده دغې ادارې ویلي په شوي قرارداد کې واضح ویل شوي چې دغه هلیکوپټر په متحده ایالات افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ورکوي او بل ځای یا دریم هیواد ته صادرات منع دي د اوکراین دفاع وزیر اولیکسی ریزنیکوف وایي هیواد به سختې اونۍ په مخ کې ولري او خبرداری ورکړ چې د روسیې د پراخ یرغل په ترڅ کې به د دغه هیواد په ختیځ کې ډېرې ورانۍ او ځاني زیانونه رامنځته شي نوموړي د جرمني په رامشټاین امریکایي پوځي اډه کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو د چارواکو غونډې ته چې پرون یې دوهمه ورځ وه په اشاره وویل دا غونډه د یو داسې ریښتینې ائتلاف څرګندونه کوي چې هدف یې یوازې د کرملین مسؤول پیژندل نه دي بلکې هدف یې د روسیې د ظلمونو مخنیوی دی تر څو دا مسئله یقیني شي چې متمدنه نړۍ دغه جګړه ګټلی شي او د توریزم نړیوال سازمان پر اوکراین د یرغل په خاطر د روسیې غړیتوب وزانډاو په مادرید کې میشت د تروریزم په بخښنې سره د توریزم یا ګرځندوی د نړیوال سازمان یو ویاند ویل دغه سازمان اکثریت غړیو پرون چهارشنبه په فوقالعاده غونډه کې د دې پریکړې ملاتړ وکړ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پریکړه پر سیاسي انګیزې شوې او هغه غیر قانوني ده د توریزم نړیوال سازمان چې 1/3 غړي لري مرکز یې د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې ده دا مهم خبرونه تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ تر لنډې دمې وروسته احمد شیبر او ازادي په سپو کې پروګرام مه هیروئ
د ازادۍ په سپو کې
در امواج ازادي
نن د سور پر ومه او اتمه بحث کو لدی دو تاریخي ورځو افغانانو څه د کړي څه د کولای شي احمد شبرګم پرې خبرونه کې تاسو کوربه السلام علیکم څلور تلويشت کال مخکې درو افغانستان عادي خبرونه قطع شو د دې پر لپسې نغمو په منځ کې د خلق ګوند غړي اسلام وطنجار د سردار محمد داود د حکومت د سقوط خبر ورکړ
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم استبداد وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد
د دیارلس او پنځوسم مریض کال له کودتا څوارلس کاله وروسته د ثور په اتمه مجاهدین کابل ته ننوتل د خلق او پرچم ګوندونو د وروستي واکمن ډاکټر نجیب الله پرزای سبقت الله مجددي په اسلام آباد کې د مجاهدینو ترمنځ د شوي تړون له مخې د دوو میاشتو په مخه ولسمشر شو مجاهدین په داس وخت کې پر کابل واکمنان شول چې ملګرو ملتو د افغانستان د سولې پلان جوړ کړی وو څو واک په سولې ډول په کابل کې نوي حکومت ته انتقال شي هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي بینن سیوان په جنوا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شوروي اتحاد او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو په نظارت د سولې تړون لاسلیک کړ خو دا سوله ونه شوه او دا تړون تطبیق نه شو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د 1938 کال د فبروري په 15مه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته په کابل کې د دوی ملاتړی حکومت کمزوری شو. د 1939 کال په ډسمبر کې د دفاع وزیر جنرال تني کودتا دا حکومت نور هم له پښو وغورځاوه او د ببرک کارمل د ملاتړیو له لوري د نجیب الله د حکومت د کمزوري کېدو هڅو د دې حکومت وروستۍ ستنې ړنګې کړې. داخلي اختلافاتو که چېرته د خلق او پرچم حکومت ړنګ کړی وي، د مجاهدینو داخلي اختلافات هم د دې سبب شول چې په 1969 میلادي کال کې طالبان د مجاهدینو حکومت نسکور کړي. اوس د همدې ړنګ شوي حکومت د بریا ورځ طالبان لمانځي. مشهوره مقوله ده چې تجربې انسانانو ته ډېر څه ورزده کوي، خو کله ناکله یې بار دروند وي. په افغانستان کې بیا دا بار دومره دروند دی چې د میلیونونو انسانانو ژوند یې اخیستی، په میلیونونو انسانان یې بې کوره کړي، په میلیونونو انسانان یې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ کړي، په میلیونونو یې مایوبه کړي او کونډې کړي، اقتصادي زیانونه یې پرې باندې. نو څه باید زده شي چې داسې ناورینونه تکرار نه شي؟ د بحث لپاره مو دلته دې میلمنو ته بلنه ورکړې. میلمانه مو دی شنکی کړو خیل د ړنګ شوي ولسي جرګې غړي او د چارو شنونکي پوهان ودیر ساپۍ د سیاسي علومو استاد، محمد صدیق پتمن د سیاسي چارو کتونکي، او ډګروال نور الله نسیمی د افغانستان د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هغو هوایي ځواکونو پیلوټ چې چارواکي به یې له یوه ځایه بل ځای ته انتقالول. د میلمنو هرکلی کوم. خپرونې ته ښه راغلی. لومړی به دا پوښتنه له آغلي کړو خیل څخه وکړم که پولانډ ولستان تاسو دا خپل نظر څرګند کړئ چې د ملګرو ملتو د ملاتړ سربیره د نجیب الله حکومت ولې ونه توانېده چې د بیننسوان د سولې د تړون دفاع وکړي؟
سلامونه. باید وایي چې متاسفانه د افغانستان هغه لومړی پلان هم چې مثلا څنګه یو سولهیز انتقال وشي او یا څنګه یو افغانستان سي یو لوی کلکیت سره مخامخ او دغه پایله مثبت راشي، لومړی دا چې هغه واټن چې د حکومت او د خلکو ترمنځ و هغه د ډاکټر نجیب الله حکومت هم ونشو کړای دغه واټن له بینې بیسي او د خلکو اعتماد بیرته راجلب کړي. یعنې دغه پروسې څخه د خلکو بې باوري او د خلکو نه اعتماد کول په حکومت باندې یا کرکه یا نفرت سي موجودو، باوجود چې ډاکټر نجیب الله ډېر کوشش وکړ چې څنګه هغه ټوله د تاریخي اشتباهات جبران کړي او واقعا یو سوله ییزه پایله ولري. اما متاسفانه یو خو د خلکو هغه بې باوري او بل هغه نور کړی چې همدغه نه غوښته چې دغه باور رامنځته شي یا دغه برنامه کامیابه شي. په دې کې بدون د شک د په پاکستان کې میشته جهادي تنظیمونه او خصوصا د رشاته ISI په پوره قوت باندې تلاش کولو چې دې پایله داسې شي چې کوم شی چې پاکستان غواړي. او متاسفانه دغه تدبیر کوونکی یو وسیله خپل افغانان شو دغه پروسه د ناکامولو په خاطر.
او مننه استاد صاحبي که ستاسو نظر واخلم، څه شی د دې باید شو چې د بیننسوان د سولې تړون ناکام شي او ډاکټر نجیب خصوصا ونه توانید چې د دې دفاع وکړي؟
مهربانی. خبره خدا ده چې هغه څه چې بیننسوان دی فیصله وکړه او ټول خواوو هم د مجاهدینو د خوانه د پاکستان حکومت او متحده ایالاتو دوی تضمین وکړ چې نور به موږ به وسلې نه ورکوو مجاهدینو ته او وسلې به بندې وي، او هم د نجیب د خوانه روسانو دا تعهد وکړ چې موږ به نورې وسلې نه ورکوو او لپاره دې چې جنګ بس شي او سولې ته لاره هواره شي او حکومت د افغانانو په خوښه دواړو خواوو جوړ شي او سوله ییز انتقال صورت ونیسي. همیشه به بیا فصل دې تړون نه نجیب همدا شکایت کوو چې موږ ته خو وسلې نه راځي نورې او په موږ یې بندې کړي دي، مګر موږ چې ګورو د تورخم نه او د سرحداتو د افغانستان نه د پاکستان خواته همیشه وسلې راځي، حملې زیاتې شوي دي، جنګونه زیات شوي دي او داسې ښکاري چې دوی هغه تړون ته وفادار نه پاتې کېږي او دوی ادامه ورکوي چې په زور یې ونیسي. نو زما کل هم همدغه دی او تصور م همدغه دی خبرې همدغه هماغه وخت کې هم کړي دي حتی غربي هیوادو ته هم تللی یم امریکا کې مې هم خبرې کړې دي افغانستان دیس کې چې ولې تاسې یو بل حکومت ته چې غواړي چې جوړ شي او نجیب سره ورسره پخلا شي او نه راولئ هغو په زغرده مونږ ته وویلې چې مونږ غواړو نجیب نسکور کړو نه دا چې نجیب سره کنار راشو او یا جوړ او روغه وکړو نو په دې لحاظ باندې دا به دوام لري تر څو چې مجاهدین خپل پیروزي ته ورسي.
مننه استاد صاحب. پتمن صاحب تاسو څه باور کوئ چې ولې د بننسوان د سولې تړون د ډاکټر نجیب له لوري دفاع نه شو؟ پتمن صاحب
سلام احترام تاسو ته او درنو مېلمنو ته. ګوره د ملګرو ملتونو سازمان چې دی هلته یو جنرال اسمبلی ده او سرمنشي ده او یو د امنیت شورا ده. د بننسوان ماموریت چې دا متاسفانه د سرمنشي د ملل متحد ماموریت چې د جنرال اسمبلی نه مشروعیت اخیسته نه د امنیت د شورا نه نه ډاکټر نجیب په بین المللي او نړیوالو چارو کې یو اساسي مشاور لري او نه خپله په دې پوه شو چې د یو بې واکه ادارې چې هغه اجرایي صلاحیت لري مامور څنګه کولی شي یوه کړکیچن او جنګي مسله حل کړي. اساسي تشه په دې کې وه چې د بننسوان د ماموریت تر شا اجرایي ضمانت موجود نه و چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده. یو دوم دا چې مجاهدینو د جنیوا په خبرو کې برخه نه لرله نو دې تجمن نه و چې دا د جنیوا قرارداد دی. ومنل جنیوا قرارداد د پاکستانیانو او د امریکایانو او د روسانو ترمنځ هغه شو د وخت شوروي ترمنځ شو او چې هغه کې مجاهدین ملزم نه و ځکه چې دوی ته په چانس ورنکړ شو چې هغه کې برخه واخلي. دریم که ستاسو په یاد وي په هماغه وخت کې چې د بننسوان ماموریت جریان لري د استاد رباني په مشرۍ باندې د مجاهدین یو هیئت مسکو ته لاړه او مستقیمه د مسکو سره خبرې وکړې او عملته استاد رباني په خپله مرکه کې وویل چې تر دې وروسته د ملګرو ملتونو ماموریت ته ضرورت نشته. اینده د مجاهدینو د حکومت پر رامنځته کېدو کې څومره چې پاکستان نقش لري همدومره د استاد رباني د مصاحبې په استناد د وخت شوروي او روسانو هم نقش لري چې د استاد رباني مرکه دې سند دی او دغه آواز اوس هم پارشیفونو کې پروت دی. دغه دلایل او نجیب
بله مانا
داخلي مخالفتونو په اساس
او بخښه
داخلي مخالفتونو په اساس چې د ملیشو د خانه چپه شو یو اساسي علت دا مو
مانا نه پټمن صاحب د ډګروال نور الله نسیمی څرګندونې وړاندې اورو چې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هوایي ځواکونو پیلوټ وو او له چارواکو سره لنشتي کتل دي خو مخکې تر دې چې نسیمی صاحب ته ورشو د سیاستوال سید اسحاق ګیلانی نظر لرو چې دای وایي چې له بننسوان سره همکاري کوله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت په سولیز ډول بل حکومت ته انتقال شي. د شغل ګیلانی نظر له تاسو سره شریکو.
زه او زما یو سملګری مونږ د بننسوان سره کار کاوه چې حتی د کابل رژیم سره د ډاکټر نجیب الله سره چې انتقال د قدرت و نشي ما قبل انتقال دی ما قبل انتقال په دې معنا و چې شپږ میاشتې ډاکټر نجیب الله د قدرت پاتې شي بعد لغې نه استعفا وکړي او د نجیب الله نه لاندې چې څونه خلک دي دا ټول بې طرفو خلکو ته ورکړل شي چې د حزب دیموکراتیک او د مجاهدینو لپاره قابل قبول وي.
د اسحاق ګیلانی څرګندونه به ډګروال صاحب نسیمی تاسو په هغه وخت کې چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط کاو چارواکي مولوی او صاحب بل ځای ته انتقالول په هغه وخت کې کپلند تاسو ته وایي چې وضعیت څنګه وو د ډاکټر نجیب حکومت ولې نسکور شو تاسو څه لیدل؟
د ډاکټر نجیب حکومت په دې نسکور شو د ما په عام چلته موږ هم خپل ډېرې خبرې د موږ په سترګو لاندې تېرې دي. هغه دا و چې د پاکستان او د روسیې سره پټ تفاهم چې سوی و د پردې تر شا یعنی د کارمل پلویانو ډله یې د روسانو په تاریخ د ډاکټر نجیب الله د دولت په مقابله باندې راوپراول شول او په هغه نتیجه کې ډېری خلک چې وو په نظامي قوتونو کې او لوړ منصبونه یې درلودل لکه نبی عظیمی لکه جنرال دوستم لکه جنرال مومن اندرابی او ډېری نور جنرالان چې په د امنیت ملي په وزارت کې وو د کارمل پلویان وو. د دوی په خوځښت باندې ټول دنیا خبره ده په دې باندې چې جنرال مومن په اول قیام کې ګډون وکړ او د دولت په مقابل کې ودرېده. بیا وروسته دوستمو مسله شو، بیا سید منصور نادری هم چې د اسماعیلیه تبارو مشر و هغه هم ورسره و، او د دوی پټې اړیکې له احمد شاه مسعود چې د نظار شورا مشر و لغه سره
اړیکې. نسیمی صاحب محترم، دغه اړیکې چې تاسو ادا کوئ چې دوی له احمد شاه مسعود سره اړیکې لرلې، دا اړیکې تاسو له نږدې لیدلې دي؟ تاسو دا خلک لیدلې دي؟
بله، و کله چې دوی د دولت په مقابل کې قیام وکړل، بیا د دوی هلیکوپټر غونډ چې و په مزار شریف کې 358 غونډ، هغه سلبس اعتماد شو د دولت له خوا، او عین زمان هغه جیټ د جیټ پیلوټان چې و په د مزار په هوایي ډګر کې هغه هم بې صلاحیته شول. بیا موږ د کابل نه واستول شو هلته، او د دوی پرسونل او د هغه غونډ قومندان هم چې و هلال الدین تللی و حیرتانو کې له مومن سره و جنرال مومن سره، او پرسونل یې هم اجازه نه درلوده چې اتاقو نه وځي میدان ته راسي، یعنی هلیکوپټر یې د دوی وې خو پروازونه موږ کوله. نو ځکه هغه خپل حیاتان هم چې تللي و هغه حیاتان هم خپله ځان سره یو ورځ دوستمه پورې ورسوه په جرقدوق سیمه کې چې د دوستم قرارګاه والته، په دغو کسانو کې محمود بریالی و د کارمل ورور پای کارګر، بل یې و نبی عظیمی چې معاون د وزیر دفاع او قومندان د ګارنیزن د کابل و، فرید مزدک او نجم الدین کاویانی، او دغه 15 نفر چې ما ته ستدرو خودل دا مخفله له مزار شریف نه د شبرغان لوري ته په جاکدوک
د ګروال صاحب. نسیمی صاحب،
بله بله،
په هغه وخت کې خو ډاکټر نجیب جنرال نبی عظیمی د یو هیئت په مشرۍ دوستم تاسو ولې و چې روغه جوړ و کې، نو څنګه تاسو دا ادا کوي چې دوی هم په دې کې شریک وو؟
دا په دې شریک وو چې دغه 15 نفر چې ما تاسو ته نمونه وښودل دوی د کارمل په لویان وو، او دوی سره دغه پریکړه شوې وه چې باید تاسو د نجیب په مقابل کې ودرېږئ، او دوی د نجیب اشتباه هم دا وه چې په دغه ګروپ باندې اعتماد وکړه، دا یې د ځان لخوا د نماینده په توګه دوستم ته ورسول. بیا دوی هغه خبرې چې له دوستم سره په جاقدوق کې وکړه چې ما سره تللي وو بېرته ما راوستل، دوی بیا درواغ خبره په بل شکل نجیب ته وویل، ډاکټر نجیب ته هغه دا و چې هغه ته ورته ویلي وو چې تاسو فقط جمعتک چې قومندان د شمالي صفحاتو وو هغه له دنده ګوښه کوي کابل ته وبولئ، بیا موږ د تاسو سربازان یو، د تاسو تر امر لاندې وظیفه اجرا کوو. په دغه خبره باندې نجیب وغولېد د دوی ټیم له لارې، هغه نفر چې ما تاسو ته مخکې نمونه وښودل، بیا کله چې دی وغولېد دغه ایتان چې کابل ته لاړل، فقط په سبا د شپې په 10 بجو باندې د انتونوف 2 ترانسپورټیک نظامي تیاره راغله مزار شریف ته، او جمعتک د ډاکټر نجیب په دستور کابل ته لاړ، او کله چې دی کابل ته لاړ بیا سر له سبا دوستم په مزار شریف باندې یرغل وکړ چې هماغه وخت موږ په دې دادی کې وو، او د مزار شریف 13 فرقه هم نږدې پروت و همدغه د دادی هوایي ډګر کې چې موږ وو. بیا تقریبا دغه قومندان د فرقې د 13 چې وو هغه هم د نجیب پلوی وو، دی ډېر جنګ وکړ خو بالاخره زور یې ونه رسېده، دی مات شو، او کله چې دوستمیان فرقې ته ور دننه شول بیا دغه قومندان د فرقې هم په خپل دفتر کې دی هم ووژه. فقط تقریبا نیمه شپه وه چې دوستمیان ټول را ننوتل په دې دادۍ کې، بیا موږ هم ورسره اسیران پاتې شو، 6 ورځو پورې موږ هم ورسره اسیران وو. دا خبرې چې زه تاسو ته کوم دا د ما د سترګو لیدلې دي چې همدغسې کیسه وه.
مننه نسیمی صاحب، مننه آزادي څپوکې پروګرام دی. پروګرام مو د 100 یا 100 ته ځانګړی شوی دی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي پوهاند ودیر صاحب، شینکی کړو خیل، محمد صدیق پتمن او ډګروال نور الله نسیمی د افغانستان د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هوایي ځواکونو پیلوټ. له وی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
ازادي په سپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د ازادي په سپو کې د پروګرام کې وړاندې په پای کې دا نتیجې ته رسیږو چې د ثور لومې او له اتمې افغانان باید څه زده کړي، نن ورځ څه زده کړي. نو اوس به د ثور اومې ته راشو. پوهاند صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د ثور د اومې د کودتا، پاڅون، انقلاب، هر څه چې ورته وایي، علت څه و؟ پولانډو
مهربانی علت خدا و چې مرحوم شهید سردار داوود خان کله چې قدرت په سپینې کودتا د لارې نه د 50 کال کې ترلاسه کړ، یو سلسله پروګرامونه یې درلودل چې په هغه کې حزب دیموکراتیک خلق هم پرې خبر و، هم غوښتل چې د هغې نه خپل په نفع استفاده وکړي او د روسانو سره خپل معاملات پټ درلودل. نو کله چې په حکومت د شهید سردار داوود کې دوی یو سلسله قیود وضع کړل، د مظاهره باید نه وي، شعارونه باید نه وي، او ډېرشه ازادیګانې سیاسي نورې یو مودې لپاره بند کړل، او یو څه بقرګانې هم چې د حزب دیموکراتیک خلق کړي وي هغو هم یو سفر نه باد چې د ایران نه شروع شو، بالاخره په غربي هیوادو و مصر و سعودي و په پاکستان کې ختم شو، په کنړ کې بیانیه ورکړه، بېرته کابل ته راستون شو. نو د فکر د داوود خان د نورو هیوادو تغییر کړی و چې تاسې نه روسان دا قدرت نیسي، او یا لاسپوچی قدرت نیسي، یا حزب دیموکراتیک خلق ښه بدنامه کړی لپاره دې چې وایي چې دا کودتا ستاسې د روسانو په مشوره شوی ده. نو هغه یو سلسله اقدامات ونیول چې د حزب دیموکراتیک خلق د غړو لاس د حکومت د خطا کوو، په شمول د عدم اجازه د مظاهرو د ازبیانو د خوا یا د هر چا د خوا چې وي. هماغه و چې د میر اکبر خیبر د حزب دیموکراتیک خلق د لوی استاد ترور رامنځته شو چې وروسته ثابتېږي او ویل شوي دي چې دا خپله دوی لپاره دی چې سیاسي استفاده تر وکړي، په خپله حزب ترور کړی دی، ولې چې هغه مخالف دی د دې و چې حزب باید داوود خان سره قدرت کې شامل شي، ولې چې بیا به آینده نه لري. نو د هغې په بانه باندې چې دا نظام وژلی دی یا ترور کړی دی، دوی په سلهاو زره په لسهاو زره مظاهرې خلکو ته ټول افغانستان کې راوویستلې، په عین ورځې په کابل کې هم مظاهرې تر هغه د ختمولو پورې د میر اکبر خیبر خبره پورې بوتلې، او زه د حکومت شعارونه ورکول. هماغه و چې سردار داوود دوی هغه مشران نظارت خانه کې واچول او خپل جلسه نیوله چې دوی مقابل کې به آینده څه وکړو. دوی قومانده او هر څه د کودتا کولو د داوود په مقابل کې هم آماده و. مغه و چې وطنجار د ټانک سره د پلچرخي نه د څلورمې قوا نه راووته او په حق باندې حملې شروع کړې، په اووم د ثور باندې، او حتی د قوې نه چې راویستله هلته یې ویلي چې په داوود خان حمله شوې، موږ هم مرستې ته ورځو. حال دا چې دوی هم نظارت خانه دیوال چپه کړه، هم خپل بندیان د سنترل کمیټې د حزب دیموکراتیک خلق راوویستل، هم په داوود خان هماسې یو قتل عام جوړ کړ او خپل رژیم اعلان کړ. دغه نتایج وو چې داوود خان اوختل د بله فکر نه او د دوی تېروتل په دې باندې.
مننه اغلی کړوخیل، که چیرته د داوود خان د واکمنۍ د جمهوریت جنو ټکو تراشو، مثلا د دله جمهوریت سره په افغانستان کې هاشم میوندوال اعدام شو له یو شمېر نورو پوځیانو سره، د احمد شاه مسعود پاڅون وکړ، ګلبدین حکمتیار قیام وکړ یا پاڅون وکړ، او برهان الدین ربانی هم پاکستان ته مهاجر شو، یعنی دغه سیاستوال له ده سره مخالف شو. آیا دغه پیښو د ده د حکومت په کمزوري کېدو کې نقش درلود چې کله کودتا پې کېده او چا دفاع ونه کړه؟
کاملا معلومدار متاسفانه چې په افغانستان کې هر څوک چې قدرت تر رسیږي ډېر پیسې خود کما سیاست اختیاروي. داود خان شهید هم خدای وبخي اروپا پیسې هغه دیکتاتوري شکل ځانته غوره کړلو او کوشش وکړه چې نور سیاسي حرکتونه یا احزاب یا مګر ټول بانکي او فقط یو کوم هیڅ په دې خپل درلودل هغه غوښته چې پیسې هغه حاکم اوسيږي او د نورو څیرو یا د نورو اشخاصو چې مهمدار دوی متاثر او یا یو شانته ارتباطات درلودل د منطقې استخبارات یا نور ملکونو سره دی پیسہ دا ترجیح وکړه چې مثلا د خپل بقا لپاره یا د راتلونکي لپاره دی باید د فرانسان څخه ووزي او بل چیرته میشت شي. نو معلومدار چې نورو په سیاسي حرکتونو خپل ژوند یا رهبري هلته مثلا ځان مسؤل نه احساسو معلومدار هغوی هم دغه تحرکات هم په لار واچولو او د جای څخه ووتل تر څو پورې وکړی شي د نورو په همکاري باندې دغه خپل مخالفات یا خپل سیاسي ډلو ټپله څنګه ژوندي وساتي تر څو پورې په راتلونکي کې د داود خان یا د اروپا پوره هیڅ یا حکومت وننګوي. نو معلومدار دغه ټول باعث دي چې مثلا د حکومت چپا کېدلو کې یا د مخالفینو په زیاتولو کې منفي رول ولوبوي.
مننه. پاتمن صاحب تاسو څه فکر کوئ دغه پیښې مثلا د اخوان المسلمین د ګوند مشران مهاجر شول احمد شاه مسعود قیام وکړو ګلبدین حکمتیار قیام وکړو لکه مخکې چې مې یادونه وکړه د دغه پیښو د داود خان د حکومت په کمزوري کېدو کې ونډه لرله.
شبر سره ګوره د تاریخي حقایقو ته په کتو سره داود خان چې کله قدرت وکړه په افغانستان کې د دیموکراسي لسیزه وه او قرار دا و چې احزاب رشتو کی او د ډاکټر موسی شفیق حکومت او چې هغه ژمنه کړې و چې د احزاب قانون په پاتې توشي کی او احزاب په قانوني بڼه فعالیت کوي. داود خان په دې وخت کې کودتا وکړه په حقیقت کې دیموکراسي خفه کړه او یو جمهوریت په نامه باندې و اما په حقیقت کې دا د دیکتاتوري او بل بڼه وخه. یو داود خان شخصي ژوند دی او هغه تقوا د وطن سره مینه د جلار دی یو د هغه د سیاست کمزورتي او غلطي او اشتباهات دي. داود خان غیر متوازن سیاست وکړ په افغانستان کې راستیانه وټکول او چپیانو ته رشد ورکړ. داود خان د کودتا په لومړیو کې ټول پرچمیان ولسوالان شو پولیسوالیو کې او په اردو کې پرچمیانو او خلصیانو البته خلصیانو د پرچمیانو تر وزر لاندې رشد وکړ او د داود خان دوره په حقیقت کې د حزب دیموکراتیک خلق د پرورش دوره وه او د راستي سیاستوالو د وهلو او د تکولو او ملي سټیج خپل داود خان ونیو. ملي سیاستوال په دې کمزوري کې چې د انقلاب ملي او غورځنګ ملي په نامه حزب جوړ کړ دا سنگر دی ونیو. ملي سیاستوال شوار دوه خص ملي شوارې په خپل وخت کې شامل نه کړ شو راستنه وټه کول او چټانه ته رښت ورکړ چې د لخره دا نه متوازن سیاست د دې باعث شو چې د خپل هم د شهادت جام وڅکي او افغانستان نیوی بلې د غمیزي تور داخل کی چې هغه د ثور د ومې کودتا او چې هغه هم د دې نامتوازن سیاست په نتیجه کې رامنځته شو. مخکې د دې نه چې کمونستان کو تصفیه کی په اردو کې د ضعیف نفس او د دفاع د هغه وخت نشه ترته دي رسولي د هغه کمونستان چې په رشوتونو په اساس باندې د اردو د سیمن فلانو سره اسناد شته دي مثلا قادر په احتیاط کې و دراوسته بیت دغه د هوایي قوا د رستیزول مقرر کړی د هوایي قوا کمانډر پلاس کړل او تنجار باندې صورت سره ضعیف نفس خلکو باندې تکیا په کمونستانو باندې تکیا ملیشتیش په دروغ او په خپل نیول او دراستانو ټکول د دې باعث شو چې د ثور غنیزه په افغانستان کې راشي.
مننه پاتمن صاحب. ډګروال صاحب نسیمی وبخشي چې په دې نه يم خبر دی داود خان په وخت تاسو زده کړې کولې کنه هغه وخت مو هم کار کاو؟
نه د داود خان په وخت کې زه د مکتب په دویم سیس کې وم او هغه ورځ مې ډیر ښه په یاد دي ځکه چې پلار مې د دغه ګوند غړی وو او دای په بګرام کې وای صاحب منصب وو. با ما غوړه چې دایره غره ټول دی ساور د کودتا ورځ مې ډیر خپې اډیګه غته لري چې راتله بمبردونه کوله موږ په چتون کې خپل کور کې وو دا مې خپې
اډیګه دګروال صاحب نسیمی تاسو خپل پلاره ساوري دلی دی چې هغه څه ویل چې د داوود خان حکومت او د ساور د ومی را ورسته حکومت ترمنځ څه فرق د څه خبره کوله
خود دی خو دی گوند غری و خود دی خو آغا وقت که کشنای و ما پا سیاسی خبرو که می لاس نوی او نپو غگیدو پا دغا بارو بانده خو دی ما پلار چه و خود دیگا گوند غری و مگر دی خو غفتل چه دی سام نظام را منز تکری مگر دا زفکر کومه چه دغا انقلابم چه و سو دا یو داخلی توتیه و دغه د میر اکبر خیبر ترور کېدل دا د کارمل د ما په د معلوماتو په لواز نه د کارمل د ډلې لخوا دغه کار شوی وو ځکه چې دغه خپل د ګوند غړي تحریک کې د انقلاب او د پاڅون په لوري د داود خان د دولت په مقابل کې
مننه مخکې پوهن صافی هم دې مسلې ته اشاره وکړه لوي خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخ کړو
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لاملمنو پوښتنې کولای شئ شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو
تاسو کولی شئ چې د واتس اپ لپاره په دې شمیره په دې خبرونه کې برخه واخلئ 00420221120401 شمیره تکراروم 00420221120401 او کولی شئ چې د سکایپ لپاره هم په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او د ټلیفون شمیره هم درته اعلانوم 00420221120401 بیا یې وایم 00420221120401 اوس اوریدونکو ته مخه کوو اصلي په څپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو په لاند کې سره سره یو اوریدونکو را سره دی
السلام علیکم زه خپل سلامونه او نیک هیله تاسو ته او تاسو همکارانو ته او د تاسو د تاریخ نه د افغانستان ټول ملت وړاندې کوم چونکه موضوع د ساور و مچ پرون و تیر شو اتمه نن و نو دا د افغانستان یو سپیشل جهاد و مخ کې په دینه څوک سترګې نشي پټولای اما دغه د خارجي استخباراتو فلمسون د ثور اتمه چې مجاهدین بدنام کنو د مو منظم قطعات اردو او تجهیزات چې مدر لودل هغه کبار ته زمينه مرسايده ک متاسفانه هم د سیمه استخبارات دغه کوشش کوي چې پیلند دو موږ کوم تجهیزات لرو غواړي چې دغه په څو حصو باندې وویشل شي او دا بیرته داخلي جنگونه شروع شي دا د بینه یوړل شي نو زه په ټول ملت په ټول افغانانو باندې غږ کوم چې افغانان باید یو لاس شي یو اتفاق وکړي یو مستحکم حکومت جوړ کړي ترڅو د سیمې د استخباراتو مخه ونیسي او موږ د دغو غمیز نه خلاص شو مننه تشکر
دا پیغام اوریدونکو په واتس اپ کې راته ثبت کړی وو یو بل په ټلیفون لاله را سره دای مهرباني وکړه اوس ادیب سپوت پروگرام
السلام علیکم
وعلیکم
تاسو احمد د کندهار خبر کوم
مهرباني
دا د سپی صاحب دا یو سوال کوم چې د سردار صاحب شهید سردار صاحب دا خپل کوم دا ځاله ملګری دې ودی په سیاسي او نظامی خانه کې چې ودی چې دا هم هغه وخت باندې دې کار ورکړی وای یا دې وزل وای دا د ساور
د ونه غنځو د ډارما څخه لاله کومه ملته کېږي مانا بل اوریدون کې ته مخه کو ازادي په سپوک پروګرام دی مهرباني تاسو په لاند کې است دا ټلیفون قطع شو بل ټلیفون ته مخه کو د سکایپ لاله یو اوریدون کې را سره دی خوب روخ مهرباني وکي تاسو را سره است خبر یو کې لطفا تاسو را سره است
بله سی باوری
اورو مهرباني
خپل سلامونه تاسو ته تاسو درنن میلمانه ته او ټول رادیو ازادي اوریدونکو ته سلامونه او نه کی هله مونږ چې ګورو لکه د هفت څور نه نیول ترنن پوره یا کوم نظامیان چې لکه لا تر اوسه د افغانانو په کشتار په قتل او غارت په ټول جرمونو کې دوی ښکیل دي. لکه عرض مې دا دی چې دسې اردو مونږ هېڅکله نه غواړو چې د ملت په خلاف کله د روسانو په وینا د خپل ملت په خلاف وجنګېږي او کله د امریکایانو مونږ ولیدل اردوی ملي لکه څنګه چې پخواني قوای مسلح وو همداسې د خلکو په خلاف استعمال شول خپل خلک یې وژل. حال دا چې د اردو دنده دا ده چې د افغان ملت نه دفاع وکړي. متاسفانه چې دوی برعکس همیشه په جنایاتو کې ښکېل وو او داسې اردو دغه د افغانستان په هېڅکله کوم درد نه شي مداوه کولی او دلته چې داسې لکه مرتجی اردو او جنایتکار اردو نه وي لکه همدا اوس د جنرال دوستم خبرې بله سر دغه چې لکه امریکایانو غواړي چې افغانستان بې ثباته کړي لکه څنګه چې اشت ثور کې پخواني جنرالان وو همدغسې دین مجاهدینو په نامه ډلې سره کابل وران کړو چور چپول وکړو او خپل په ټول جنایتو کې دغه اردو شریک او ملاوت جرمي وو.
مننه. یو بل اوریدونکی د واتس اپ له لارې اخلو بیا میلمنو ته ورګرځو. مهرباني وکړئ تاسو سره یاست. بله
السلام علیکم جناب شیبر صاحب تاسو ته
وعلیکم السلام
میلمنو ته سلام
وعلیکم مهرباني
بعزت او سي جناب شیبر صاحب دغه د سور و مو اتم ورځ په مناسبت و مو ورځ چې د سور دایو
ستاسو ژغ لرم خو تاسو راډیو لګولی دی خطه غوښ نیسي ستاسو آواز راځي کنه راډیو کم لګولی بی یو هم نسر اورو
نه راډیو نه لرم جناب شیبر
مهرباني خبري وکي
د سور و مو ورځ چې دا د هیواد یو دا غرز ده او همدارنګ د اتم د سور چې دا د هیواد یو رانا ورځ ده نو بای من افغانان د وم د سور او اتم د سور څخه تجربه واخلو چې خدای نه خسته راتلونکي کې دغه بد واقعب سره مخ نشو د هیواد بیا یو بحران ته لاړ شي نو په دې هیله چې دغه وسنۍ واکمنان د هیواد بهبود لپاره زیات هلې ځلې وکړي او یو منظم اردو رامنځته کړي خدای نه خسته چې په راتلونکي کې نور دغسې منځوي او منحل نه شي.
مننه مننه اوریدونکو بیرته میلمنو ته ورځو. د ثور پر ومه او اتمه دلته بحث لرو. لدی دو تاریخي ورسو افغانانو څه زده کړی دي تر ډیره د اوریدونکو د څرګندونو په ارتباط په پولند پدمن صاحب تاسو څه په ورزیاتوي د اوریدونکو په خبرو باندې پولند لوسفن
د غدوانو ورځ چې دی زمنګ له یو اعتراف واړی شبر صاحب چې ولې د ثور ومه راغله او ولې د ثور اتمه راغله د دوارو عاملین چې دي مثلا لکه څنګه چې د غړوال چې دوی دي چې د پلاټ د ګون رړې او د سنیت لر ولې نیت خراب شو اوس یې اعتراف وکړ چې موږ وایو چې د ثور کودتا یا د ثور غمیزه دا یو تاریخي اشتباه وا کته وروتنه وا که خیانت او که جنایت وا او دا به د عامدې عاملینو د خپل نه واورو تر څو ملت مطمئن شي چې دغه شی او پیښه په آینده کې نه تکرارېږي. د ثور اتمه تر شای دیو میړنی ملت جهاد میړانه مقاومت او د رستر امپراتوري رنگیدل پراته دي چې دا غینه منځنۍ اسیا آزاد شو شرقي اروپا آزاد شو د برلین دیوال رنگ شو ولې موږ څه وکړو موږ ته یوران ویجاړ او کندر افغانستان او د یو لک شهیدان مزیت په داخلي جګړو کې ورتل اغه مې استخارات دی ولې په دې باندې اعتراف وکړ چې ولې کابل ورته هیڅ څوک دې ته حاضر نه دي چې ما کابل ورانولو کې برخه اخیستې. تاریخ دې د پاره لسل کیږي چې موږ دا غوښنه عبرت واخلو عبرت په هغه صورت کې لسل کیږي چې موږ خپل جرم اعتراف وکړو. د دواړو پرزو عاملین اعتراف نه کوي نو چې نه کوي د یوې غمیزې پسې په افغانستان کې بل غمیزه راځي او تر څو چې موږ خپل جرمونو باندې اعتراف ونه کوو ملت ته رښتیا ونه وایو غمیزه به په غمیزو سره ګالو او غمیزه به د غمیزو د پاتره راځي.
مننه پاتمن صاحب. اغلی کړوخیل تاسو څه فکر کوئ چې دا پاتمن صاحب مهمه موضوع ته اشاره وکړه په نور نړۍ کې چې کله سیاستوال تیر وطن وکي او دا طبیعي خبره ده چې هر انسان په خپل ژوند کې تیر وطن کوي بیا اعتراف کوي او وایي چې دا غلط کارو شو. مثلا په آسیا کې د راډیو لاره چې زه ورته ګورم یو یو نیم کال وروسته په جاپان کې وسر ریاسم دی ډیری وړی خبرې له خاطر مې استعفا کړی او له دولت او له اولس معذرت خوشتي. په افغانانو کې دغه شی پیدا نشو علت یې څه ده؟ یعنی
زما په اند باندې چون دغه ټول رهبریان چې دي یا دا کسان چې راپورته شوي دي بیغنه چې دوی پوه شي دوی د بهرنیانو په لمسون په تحریک په تشویق په حمایت په همکاري باندې رهبری ته رسېدلي. دوی ته یوه انګیزه ورکول شوې ده او دوی په خپل د نورو په تحریک باندې د نورو پلانونو باندې د افغانستان د بربادي لپاره کار کړی دی. چون دوی واقعي رهبران نه دي نو دوی خاطر دوی هېڅکله هم دا اعتراف نه کوي او بلکې کوشش کوي چې هدي ازمې د خپل خیانات جنایات کمکاری کوم چې دوی افغانستان ته وکړله هغه د خدمت په نوم باندې تیر کړي او په ولس باندې ځان په زور باندې ومني او بدون شک چې دا کسان په خپلو ګټو کې شامل کړي چې ټول عمر دوی مداهن او دوی د ګټو مدافع پاتې کیږي. تاسو وګورئ چې خصوصا اتم دسور بدون شک ووم دسور آغاز یو بدبختی او هغه فرصت چې پاکستان ټول عمر ورته فکر کول او څنګه تلاسته ورشي ان دغه فرصت د ووم دسور د کودتا چې نوم به انقلاب کې خود پاکستان ته پلاس ورغله او موږ هم دا رقم رهبران وکړه چې دوی ته یو د فقط جنگ ستراتیژي خودله ونه د افغانستان آبادی او د پرمختګ په خاطر باندې. نو همدارنګه اتم دسور هغه کوم بدبختی چې مجاهدین په نوم باندې حکومت زه فکر کوم چې موږ هیڅ نو افتخار نه لرو سیده چې بیچاره او هغه معصوم انسانانو فکر کوي چې واقعا د شغل په وړاندې جنگیدل دي ځانیم قرباني کړ او د پاکستان په لوم باندې موږ یو غلط جهاد وکړ موږ خپل افغانستان په خپل باندې وران کړ. نو زه فکر کوم چې همدغه د اتم دسور رهبران چې دي دا رهبران ندی د پاکستان طرف ګمارل شوی کسان دی او دی به هیڅ کلم د ولست معذرت نه غواړي بلکې په دې به شرمی به حیايي باندې
دا دلته بل سوال ده او بخښه مشان اغلی کړو خیل اغلی کړو خیل دلته د مشان خبره نه ده. یعنی مشان خو کېدیش تر اخیره لزان دفاع کې په ټیټو رتبخ کسانو کې دغه نن سبا هم په اروپا کې یا په امریکا او په کاناډا کې چې ورته ګوري په بهر کې سره ناست افغانان که چیرته په یو محفل کې یو خلقی یو پرچمی یو اخوانی یو هم په دیو ډله کې هم نه هغه په یو ډله کې چې نه هغه ورته ایران ګوري ځکه چې خلقی له خلقی توبه دفاع کوي پرچمی له پرچمی توبه دفاع کوي اخوانی له اخوانی توبه او داسې دفاع کوي چې سلو په سلو کې فکر نه کوي که همدغه سې افغانان روان وي د دې ټیټې رتبې افغانان نو څرنګه به یوې نتیجې ته رسېږو چې له دې دوو ورځو څه زده کړو او د دې وطن لپاره او د وطن په ګټه یو کار وکړو.
څنګه چې پاتمان سره د متاسفانه که موږ همدغه یو جرأت نه لرو چې اعتراف وکړو چې موږ کوم اشتباهات کړي یا د موږ مشرتابه کوم اشتباهات کړي یا هغه تنظیمونه یا حرکتونه یا چپیان یا راستیان د کوم نیمګړتیا د فکر کوم چې یا خپل ځان کولول دي یا واقعا بخښنه غواړم دا ځینې کسان واقعا جاهلان دي چې نوزم د فکر کوي چې په خپل دریځ باندې باید پابند پاتې شي او هغه څخه دفاع وکړي باید دا جرأت ولري چې اعتراف وکړي چې کوم اشتباهات وسو. رهبری صحیح نه و بهرنیانو لاس کې درلود موږ هغه ساحه دی خود اګهیت نو ورسل چې سیاست چي ده یو د موږ مسؤلیت د افغانستان په وړاندې باندې څنګه ده موږ هر اشتباه کاغه غوړ توجیه کو او هغه په خلکو باندې تحمل کو په زور په جبر زه فکر کوم چې دا یو امزان کولول دی عوام او افغانستان ته خیانت کوي هغه په چګه ساتل دي او هغه په دې ساتل
مننه په همدې برخې کې به د پوهن سپی نظر واخلم. پوهن د افغانانو چې کله لزانونو دفاع کوي د سیاستوال هر یو مقایسوي حالت راخلي مثلا ممکن یو اخوانی دا ووایي چې د فرزند حزب اسلامي خړې د جمعیت اسلامي خړې هغه دا خبره وکړي چې د خلکو پرچم ګوندونو غړیو خلګو وشل قیام موکو تر هغه خو بهتره یو ځکه چې په دین باور لرو خلک یو پرچم وایي چې مغلانه کول رشوت مینه اخیست فساد مینه کو نو یو منظم حکومت می جوړ کړي. فکر نه کوي چې تر هغه چې مقایسه کوو دا به دا رنګوي لکه یو مامور چې رشوت اخلي وای ټول اخلي نو زی ولوان اخلم څنګه پوان صافي
همدا خبر ده خبره دا ده صاحب چې اصل نقص او امغه قانون اساسي ده 1945 کال ده ظاهر شاه ده وخت ده چې قانون راوست تفکیک قوای اومن الله او اغا ابسولوتیزم مطلقیت ده قدرت پشایی مشروطه بدل که ده تشکنش ده مگر هغه فصل چه اغا اشتیا هم آگاهی ملت تور کولا خرق تور کولا هر فرد جامعه ویشتابه خواتا بیول او بیای بخپلا بخپلو ملی پرنسیپونو پاساس عمل کوه ندا چه ده خارجان و دلمتون پاساس آغا تاسیس ده احزاب بو آغا توچی نکرا او احزاب و اجازه ور نکرا آمغاو چه یو تداد ده آغا وقت چون تقسیم ده جهان پا ده دو بلاکو ده شرقی و ده غربی و یو تداد چه کمونیزم و سوسیالیزم خواتا علاقه در لدل ده روسان و ده دوی ده وارسا پک ده غلو ده خواتا کیوا که دل که در ستلل ملتم پیچکاری که دل او که دانن په افغانستان کې و هم تماسونه ورسره جاری و چې څه باید وکړي دوی آینده لپاره چې قدرت په لاس کې ونیسي او په مذهبي و سیلاسي ګوندونو کې هم که رښتیا درته ووایم چې یوازې اسلامي مفکوره د افغانستان دپاره د افغانستان په خاطر د افغاني ملایانو یا د مجاهدینو یا د روحاني مشرانو په لاس کې به و په خپل اختیار به حرکت کوو متاسفانه چې نه وو دوی به هم د پردیو د خوا د افغانستان د ضد د حاکمیت د مخوانه چې پاکستان د پرنسیپ د اسلام په اساس تاسیس کړی وو انګریزانو په 1940 کال کې نو هغو لاس وهل چې افغانستان ضعیف شي او خپل نفر په نامه د اسلام او دین راولي نو په دې لحاظ باندې دومره زمینه دې ته مساعده نه شوه په داخل د افغانستان کې چې سیاسون مبارزه وکړي خلک هم وپیژني او که څوک تر پلوي پیدا کوي یا طرفدار پیدا کوي یا رایه اخلي هغه به په خپل د فکري او ذهني او وجاهت د ملي په اساس خلک ورپسې راټولي دې شي ته زمینه مساعده نه شوه او اکثریت د جامعه زمونږ تر ننه هم 80% بې سواده پاتې دي چې دا د پخواني رژیمو نقصو چې سواد ته یې ملت نه پرېښوده چې که دوی باسواده شي بیا به قدرت ضعیفېږي دا علت یې و چې خارجیانو مداخله وکړه کودتاګانې راوړلې او تر ننه پورې یو یې په خپل اختیار کې نه دي
مننه د خبرونه محدود وخت پاتې دی په لاندو به ستاسو درنو میلمنو نظر واخلم لمړی به د ډګروال نسیمی صاحب نظر واخلم ډګروال صاحب نسیمی ستاسو په باور په یغه وخت کې چې تاسو کار کوو د ډاکټر نجیب په وخت په یغه وخت کې طبي خبره ده چې مثبت کارونه هم شوي دي منفي کارونه هم شوي دي وای چرته چې انسان وي خامخا مثبت کار هم وي او منفي کار هم وي افغانان دغه وخت له تجربې څه باید زده کړي چې اوس یې تکرار نه کړي
دبا دغه زده کړم چې په دغو ټولو تحولاتو چې افغانستان کې راغلي دي دا مې زده کړه ده او خپلو هېوادوالو ته هم دغه وایم چې همیشه افغانستان چې وران شو د شخصیت پرستۍ له وجې نه مثلا یو تعداد د کارمل په تر شا ودرېدل بل یو تعداد د ترقی په تر شا ودرېدل یو تعداد د حفیظ الله امین تر شا ودرېدل او دغه وجه سو چې د وطن سره د مینې او د وطن سره د خدمت روحیه له خلکو سره نه و فقط د شخصیت او د شخص چې دای پلاوی وو د دوی تر شا دی درېدل او دوی که پیدل او کنه پیدل ولې د دوی لارې تعقیبوله دغه ډیر لوی زیان وو افغانستان او پراتول کې کوم دغه ده خو خدای چې د موږ خلک د موږ افغانان باید همیشه دی وطن په فکر کې ووسی نسبت تر شخص پورې مانه چې شخص پیدا کیږي ول لمر ځي مګر وطن همیشه د سړي په ځل کې باید ځای ولري ځکه د شخصیت پرستۍ علت د افغانستان دی ورانې سبب وګرځي
مننه ډګروال نسیمی مهم موضوع ته مو اشاره وکړه پټمن صاحب کچرته لتا سودا پښتنه وکم مثلا د تیرو د ثور لومې راورسته چورته ګورو د ثور په ومه باندې شکل واک پرچمان لري شو لو واک یوازې خلقانو ته وسپارل شو یا په پیل کې چې دوی دواړه سره یو ځای وو تقریبا ټول چوکۍ د دیموکراتیک ګوند د خلقو پرچم غړیو ته ځانګړې کړې لیکن تر ننه پورې افغانانو دا زده نه کړل چې کچرته یوازې په خپلو خلکو اعتماد څوک کوي دولتونه نشي ټینګېدای و سمم د سره فرزند طالبانو پر رژیم کې یوازې مولوی صاحبانو ته چوکي اختصاص شوی دی دا یو ټکی. بل ټکی دا دی چې یوازې خپل مفکوره تر ټولو بره وګڼله، یعنی نور خلکو ته د دوهم لاس په سترګه وکتل. فرضاً خلقیان او پرچمیان یو ډول مافوق، او نور افغانان په ماتریالیزم سوسیالیزم چې نه پوهېږي د دوی په وینا هغوی هغه دوهم لاس خلک وو. فکر نه کوي چې لږ تر لږه دغه دوې تجربې نن هم افغانانو نه دي زده کړي؟
خبر شمه په خپل صفه کې په دې باندې ولیکنه کړې په افغانستان کې د یو ګوندي سیاست ناوړه پایلې په تاسو باندې دا پایل داود خان وکړ او خلقیانو ته کودتا وکړه او مجاهدین هم په همدې لار باندې راغلل او وروسته زموږ جمهوریت هم چې وو هلته عذاب وروسته ونه کړ او نن چې طالبان دي هم هماغه سیاست دی چې مثلا څلوېښت کاله وړاندې وو. دې سیاست په افغانستان کې نتیجه نه ده ورکړې. یو ګوندي سیستمونه او د خپلو ملګرو یا د خپلې ډلې سیاست افغانستان په قحطره حالت ته دی، هم په سیاسي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ، او هم د ملي روابطو په لحاظ باندې. وړاندیز مې دا دی په لنډه کې چې راځئ یو جانانه مردانوار اعتراف وکړو چې موږ د خپل ملت په وړاندې باندې اشتباهات، خیانت او جرم کړی دی. د خپل ملت نه معاف غواړو، د خپل خدای جل جلاله نه معاف غواړو، د خپل خلکو نه معاف غواړو. موږ دې وبخي تصحیح دا ده چې راځي یو بل ومنو. هغه چې د پرون خلقه وو چې هر څه کې ما پنځه کاله پولیس شرخي کې تیر کړي، پورین تندې غېږ ورکوم، زما ورور دی، هر جرم جنایت چې کړي کما کړي ما دې افا کې کده کړي دی افا کوم. هغه چې پرون طالب وو انتحار کوي، نن په قدرت کې دی، بالکل په قدرت کې منم دی، مګر ما ومنه. هغه دا ده چې یوازې ته نشې کولی. دا تجربه خلقانو تکرار کړی، دا مجاهدینو تکرار کړی، او دا موږ په جمهوریت کې تکرار کړی، او دا داود خان هم تکرار کړی. یو د بل سرونه پړلی، راځي نور یو بل شتکو، یو د بل درناوی وکړو، او په افغانستان کې د افغانستان د ملت رایا، اراده او اساسي حقوق ومنو. پرته د دې بل لار نه لرو. نړۍ ټول هیوادونه په همدغه پرنسپونو باندې ژوند کوي. موږ په نړۍ کې یو جلا هیواد نه یو، د نړۍ سره تړلي یو. ټول سیاسیونو ته مې عذر دی، سوال دی چې خپله ماضي یو ځل وارزوي، او دا غبد یو کرغړنې ماجی نه دا عبرت واخلي چې راتلونکي او مستقبل په ګډه سره وړاندې بوزو. او پدې کې دا ټول لګنی په سیاسي لحاظ ځاڅې پیشنهاد کوم چې راځي چې د ملي دیموکراسي مرحله یو ځل تیر کو. هر څا ته موقع ورکو چې خپل نظریات وي، که څوک په هر قسم نظام او رژیم معتقد دي نظر دی ورکی، او په نتیجه کې د عمدا نظام او رژیم چې په هر نوم عنوان دی د ملت نه مشروعیت واخلي، یعنی د ملت رایا او اراده دی د مشروعیت مصدر وي، نه ټوپک د پردیو سره روابط او د نورو په اوږو باندې قدرت ته رسیدل.
مننه پاتمن صاحب. پوهان صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ فکر نه کوئ چې افغانانو له دې څلور څلوېښت کلن تاریخه واکمنو افغانانو څه نه دي زده کړي، بیرته صحوه په صحوه تکراروي؟
برادر ولې چې دوی ته قدرت واره د خارجانو حکومت مفت لاس ورشي او خواري او قرباني پکې ملت ورکړي، دوی بیا په هغه ملت باندې هم راي نه وایي. نو دې لار ده چې اول هر څوک چې قدرت لري ټول ملت ته په اکثریت ملت ته د تعلیم او تربیه غمې وخوري، چې دوی خپل پوښ خپل مشران خپل وټاکي باینده کې. او دویمه دا چې که اکثریت ونه لري باید خارجي لاسو فرمایشاتو په اساس باندې رفتار دلته ونشي، که هر حکومتي تر هر نام لاندې تر هر مفکورې لاندې تر څو اکثریت د خپل ملت خپل نه کی او خدمت ورته ونه کی او دا عمل کې ثابت نه کی، دوی داس نه لري، دوام نشي کولای. همدغه به وي تر څو چې دا ملت او دا ځمکه او آسمان او همدغه خاور ای موږ به دې مصیبت دوچاري چې یو بځي بل به راځي، هغه به نور خلک راولي.
یو ډیر عادي مثلا یو سوال د داود خان له حکومت را وروسته خلقانو پرچمانو بیرق بدل کو، بیا د وروسته بیرق بدل شو، بیا د مجاهدونو په وخت کې بدل شو، اوس طالبانو ورته کار کړی دی. د ابل پښتنه خو مل پټمن صاحب نه هم وکړل چې فرضاً غوی هم خپل غړي او هغه کسان یوازې په خلکو باور کوي چې دوی ته نږدې وو، اوس هم همدا کار روان دی. فکر نه کوي چې دغه رقم کارونه حتی ممکن د طالبانو د سقوط باعث شي او ممکن ژر؟ استاد صاحب،
جی بالکل هغه صحیح خبره ده. همدغه مقصد وچم ده وایم چې طالبان هم دا ځلې چې راغلل دوهم ځلې موافق شول او خپله چې وایي چې مونږ دا ځلې غربي امپریالیزم ته هم چې کس ورکړی دی نو دا قربانیانې ملت ورکړي دي. که مونږ 1.5 میلیون د کمونستانو په ضد شهیدان خیو دا د هېڅ تنظیمي د کور نه نه راوځي. دا 1.5 میلیون افغاني میندې دي چې دا مجاهدین یې زیږولي وو او قرباني ورکړی دي. اوس وخت کې هم همداسې ده که امریکا هم لیدا ام دې ملت ولګې ته هر څه ځان څنګه دا غلط پوه شوی کار ورته کولای ولې چې په خیانت په مخ باندې ولړل او طالبان ته زمينه مساعده شو چې قدرت ترغلل. دوی باید چې او تسلیم شي د ملت ته د ملت فکر دا دوی باید ترقی نه ونه کړی مخه او تبند نه کی پری دي چې ملت په خپل پخو ودرېږي او هر نظام
مننه پوهان صاحبای. تاسو د افغان میاندو قربانی ته اشاره وکړله. اغلی کړوخیل د همدغو میاندو د نجونو مکتبونه که چېرته بند وي له دې تیر 40 کلن تاریخ څه زده نه کړو، د افغانانو انجام به څه وي؟ د اوسني نظام انجام به څه؟
د ټولو دوستانو د خبرو په تایید باندې باید ووایم چې هر حکومت چې ولاو چې پوهیږو چې متاسفانه هر یو د نظامي مبارزې یا د جنګ له لارې نه قدرت ته رسېدلی دي. امیدوار یم چې نور افغانان سیاسي او مدني مبارزه زده کړي، نه همیشه د ټوپک له لارې، هغه هم د بهرنیانو په کومک په همکاري باندې خپل وطن ویجاړ کړي، افغان کوشي ته ادامه ورکړي تر څو پورې قدرت ته ورسېږي. په هر صورت متاسفانه هر یو د ټوپک له لارې قدرت ته رسېدلی. امیدوار یم چې نور ټوپک ته نه ووایي، نو په د بهرنۍ استخباراتو باندې یا په همسایګانو باندې اعتماد ونه کړي، بلکې خپل ولس ته مراجعه وکړي، هغه خپله نظریه او مفکوره په زور په خلکو باندې تحمیل نه کړي، بلکې له خلکو سره یو مشترک کار وکړي او د افغانستان ملي ګټې ته لوبیتوب ورکړي. هر هغه حکومت او دولت چې 50% نفوس چې ښځې دي هغوی له نظره وغورځوي، هغوی محدود کړي، هغوی کنټرول کړي، هغوی له تعلیم او پرمختګ نه په اسلام منع کړي، دا د مطمئنه واوسېږي چې خپل مشروعیت به لاسته را نه وړي او که کوم جرم لري هغه به د لاسه ورکړي او د افغانستان تباهي باعث ګرځي. کې دنیا تجربې دا ثابته کړې ده چې هر څومره چې د افغانو بښنه غواړم څومره چې په پنجونو په تعلیم باندې سرمایه ګذاري وشي، کار وشي، موږ بغاوت ملکونه به پرمختګ کوي او یو باسواده نسل به روزل کیږي چې باعث خوشبختی او پرمختګ ګرځي. غیر د غنبه خودکامه مغروره دیکتاتوره او د بشري حقونو نقص کوونکي حکومتونه به له نابودي سره بل اخره مخامخ کیږي.
ډیره مننه اغلی کړوخیل، پوهان وزیر صاحبای، محمد صدیق پټمن او ډګروال نور الله نسیمی چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بل خبرونه مو خدای مل.
لالی بمی بیمار نشی یا نا ساعت سه